جمعه د چنګا شلمه د جولای لسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تورو بجو په منځنۍ صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. سهار مونیک مرخه په دې خبري مجله کې مو د افغان سولې په تړاو د کابل په کوربتوب د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو خلومړی خبرونه. د سولې ولسی حرکت له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې واک دی دریم غړي ته وسپاري. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان افغان کډوال مړه شوي او د روغتیا نړیوال سازمان له کووید 19 ناروغي سره د خپل مبارزې د ارزونې غوښتنه کړې. د خبرونو تفصیل د سولې ولسی حرکت وایي حکومت او طالبان د دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یو ګډه کمیټه جوړه او د سولې لپاره کار وکړي. د حرکت د افغانستان په شل ولایتونو کې د سولې په ننګه د هم مهالو غونډو له جوړولو وروسته د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل لټولو شکیلو خو غواړي چې جګړه ودروي. د دې حرکت یو مخکښ غړي اقبال خیبر ازادي راډیو ته وویل
ټولو پر توافق وکړه دا څنګه شونه ده چې دوه ډلو د شل کال سره وژلي او خپل د سره راشي او سره کشي دي او ضرورت ته چې طالبان هم حکومت هم یوې درېمې ډلې ته اجازه ورکړي چې د ولس له منځه را جوړ شي او د ملل متحد استازي هم پکې وي چې دوی د دواړو ترمنځ مینځګیری او منځګړیتوب وکړي.
شغلی خیبر زیاته کړه چې د سولې ولسی حرکت باور لري چې د جګړې د درېدو په صورت کې که د سولې خبري هر څومره اوږدې شي ستونزه نشته ځکه چې ولس به له مرژوبل او مصیبتونو خلاص وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرله پسې څېړنو وروسته ورته څرګنده شوه چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د دغه وزارت د خبر پاڼې سره سم په دې پیښه کې چې د سرطان په اوومه نیټه وشوه له اویا تر اتیا تنه مړه شوي دي. د ترکیه د وان شار چارواکو په انقره کې د افغانستان سفارت ته ویلي بیړۍ د سخت توپان له کبله ډوبه شوه او یوازې مانو ژوندی پات شو. په انقره کې د افغانستان سفارت د بهرنیو چارو وزارت ته ویلي چې تر اوسه د 13 تنو مړي موندل شوي او د نورو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر دې وړاندې هم د ترکیه په اوبو کې د هغو بیړیو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي چې په ناغوښتون کې په غیر قانوني ډول یونان یا ایټالیا ته بیول. د جرمني د اوبر ګونزبورګ شار پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیو. د جرمني رسنی وایي یو افغان چې ودیر شکلن د خپل میرمن په چړو وهلی او وژلې ده د میرمن هم افغانه ده. د پولیسو په وینا دغه افغان چې نوم یې پټ ساتل شوی په بس کې د دوو سپرلیو او د خپلو لسو ماشومانو په مخ کې خپل میرمن وژلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایرس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. د دې ادارې رئیس تیدروس ادانوم ګبریوسس په دې اړه پرون په یو ویډیو کانفرنس کې وویل
Member states also agreed that WHO should initiate an independent and
complete دوی د روغتیا نړیوال سازمان غړو هیوادونو هم موافقه کړي چې دا اداره باید د کووډ 19 په وړاندې خپل ځواب د زده کړو درسونو هر اړخیز او خپلواک ارزونه پیل کړي. دا د ځان پاړه د فکر کولو وخت څو نړی ته چې په هغه کې ژوند کوو وګورو او د انسانانو د ژوند ژغورلو او د دې اخیستونې ناروغي د کنټرولولو لپاره په ګډه لارې چارې عمومو او خپل همکاري زیاته کړو. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا د وټولو په باب د ترامپ د حکومت د پریکړې دفاع وکړه. د وویل د ملګرو ملتونو د اداره د خپل اصلي ماموریت په تر سره کولو کې پاتې راغلی ده. پومپیو پرون خبريالانو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان وخت په وخت بیا بیا شوډلې چې له هغه نیمګړتیا او زیانمن شوی چې د خپل ماموریت بشپړولو ته نه پریشتي او دا د نړی لپاره یو خبرداري ده. د امریکا حکومت د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ته خبر ورکړ چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان په یو کال کې په دې خاطر وځي چې د کورونا وبا په وړاندې د دې سازمان پر اقداماتو غوسه ده. د روسي د پارلمان یو شمیر استازو د غلایه د تمدید وړاندیز وکړ چې هدف د مخالفو فعالانو او سیاستوالو غلي کول او د غراس د هغو کسانو پټه خوله کول دي چې د روسي له خاورې سره د کریمیا ټاپووسمه د غیر قانوني یو ځای کولو موضوع راپورته کوي. د دې لایحه ولیکونکي د روسي په پارلمان کې د دولت جوړونې او قوانینو د کمیټې رئیس پاول کراشنینکوف وویل د لایحه د سخت دریځي پر ضد د اقداماتو قانون تعدیل کړي. د دې قانون پر اساس د روسیې د فدراسیون پر مزکنی بشپړتیا تیری سخت دریځي ګڼل کیږي. په نورو تعدیلاتو کې یو داده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته اجازه ورکړل کیږي چې له اوسنۍ دوهمې دورې وروسته دوه ځلې بیا هم ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. او روسي خبر ده چې د ترکیه چارواکو د کورونا وایروس خبرېدو له کبله د نړۍ د کوچیانو مسابقه یو کال وځنډولې. ټاکل شوی و چې دا سیالي د سش کال په منځ کې د ترکیه په بورسا ښار کې وشي. په ترکیه کې د کوچیانو لوبو د نړیوال فدراسیون رئیس بلال اردوغان پرون ویل دا پریکړه د ترکیه د بهرنیو چارو ځوانانو او سپورت او همدار د روغتیا د وزارت په مشوره د دې لپاره وشوه چې د کورونا وایروس ته پیښو مخه ونیول شي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل مخې په راتلونکو څلور وشتو ساعتونو کې د کابل او سونورو لویو خارونو د هوا حالات: کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 2.2، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 19، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3 او ټیټه 3.3، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 8.3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 2.3.
دا سجرډو سهارنۍ خبري مچلاوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې مو د سولې په اړه د نړیوالې غونډې له پریکړو خبرو او په خبرونه کې مو په دې اړه د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا خدل تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو مسأله څېړل شوې. په بلخ کې ملکان د جربې لشکیلو لور غوړي چې پام دې ورته وکړي.
څلور ورځې مو کوم شهیدان شروع منګ دي ته د تعلیم راشي منګ د تعلیم سره کارو کنه دولت راځي دولت سره منګ کارو منګ د تاسو سره زور برابر ده.
د ځوان رنگونه په پروګرام کې په غزنی کې لدا سې چا سره شهیدلیو چې ل ژوند خوشاله ده.
زه مل خپل ژوند به خډیر خوشاله يم. کوم کسان چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به خډیر راضی يم او دا چې کزه تر اخره داسې و سم بیا بنو زه فکر کوم د نړۍ خوشبختره انسان وایم.
افغانستان په تیرا یو اونۍ کې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع درمنځ کولو لپاره د درو مهمو غونډو کوربه و. ولسمشر اشرف غنی پرون په هغه آنلاین غونډه کې چې د افغانستان د باندنیو چارو وزارت را بللې و وویل د داسې سولې غوښتونکي دی چې افغانستان په شا لاړ نه شي بلکې د تیرو نږدې دوه لسیزو بریاوې خوندي پاتې شي. د کانفرنس برخوالو پر طالبانو شغ وکړ چې جګړه بس کړي او بین الافغاني خبري پیل کړي. د چارو کتونکې دا غونډې د سولې د پروسې د مالکیت تخپلولو لپاره د افغانستان د حکومت هڅې بولي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د داسې سولې غوښتونکي دی چې په سیمه او نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 1900 کلونو بریاوې خوندي کړي. شاغلی غنی دا خبری پرون پنځشنبه په کابل کې د سولې د پیاوړتیا په نړیوال کانفرنس کې وکړه. په دې کانفرنس کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ویډیو لاري ترتیب شوی و، ګډونوالو د اورکم د ملکی مرشوبلو د پایته رسیدو، عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. دوی په بین الافغاني خبرو کې د افغان شزو د ګډون غوښتنه هم وکړه او د بندیانو د خلاصون په اړه د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې لا هم څرګندنه ده چې د نږدې 600 طالب بندیانو پر سر د دوړو خواو ترمنځ اختلاف حل شوی او کنه دی. پرون د افغانستان د حکومت سرچینو وویل چې طالبانو منلې چې د خپل شاوخوا 600 بندیانو په ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپل نورو غړیو د خوشی کېدو لس وړاندې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا ویلي چې دوی د افغانستان حکومت ته متبادل لیست نه دی سپارلی. ولسمشر غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی د ژورې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله غونډې ته وویل همدانون د طالبانو په حملو کې 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د وویل افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي د وړاندیز هرکلی وکړ خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. شاغلی عبدالله همداراز وویل چې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اوربند په کار دی او د سولې په خبرو کې به هم د دوی لومړی خبره د اوربند په اړه وي.
Initial agendas including ceasefire
په لوړنۍ ایجنډا کې د اوربند په شمول سخت مسایل شامل دي چې د دوړو خو ترمنځ پر اختلاف شته لکه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دوی ایديالوژي د اسلامي امارات. په دې به په موازی ډول خبرې کیږي. همدارس به په انتخاباتو د شزو ځوانانو او اقلیتونو پر حقونو د خلکو پر ازادیو او د تیرو 900 کلونو پر بریاو به د یو بل تر څنګ خبرې
کیږي.
کابل د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا لپاره د ویډیو کانفرنس کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کانفرنس برخوالو د تاوتریخوالي د بس کېدو غوښتنه وکړه. د سه شنبه په ورځ له لرې د ستراتیژیکو خبرو اترو په دریم کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو په افغانستان کې د تشدد د کمیدا او د بشر دوستانه اوربند پر ټینګېدا ټینګار وکاوه. د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یاروي د سولې پروسه یو اوږد بهیر دی او وایي چې تر اوسه په دې پروسه کې د افغانستان حکومت له پامه غورځول شوی وو او نور هیوادونو لکه پاکستان او قطر دا پروسه په خپل لاس کې اخیستي. خو د کابل وروستۍ غونډې د دې وضعیت د بدلون لپاره د افغان حکومت یوه نسبتا بریالۍ هڅه وه.
اوس حکومت کوشش کوي چې د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري. د دې لپاره داسې ناستې جوړوي چې دا ښه ده تر څو افغانان د سولې پروسې مالکیت په خپل لاس کې ولري او د هیواد برخلیک معلوم کړي. او بین الافغاني مذاکرات هم ژر پیل کیږي ځکه د آزاد شوو طالب بندیانو تعداد هم هغه د 5000 ته نږدې شوی. اما حداقل دا به څو کاله ونیسي تر څو بین الافغاني مذاکرات یو مثبتې پایلې ولري ځکه د طالبانو او باقي افغانانو ترمنځ فکري تفاوتونه زیات دي.
طالبانو د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته پر امریکایي پوځیانو حملې ودرولې خو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دې موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې د افغانانو ترمنځ د مارچ په 10 خبرې پیل شي خو دا خبرې ظاهرا د بندیانو په تبادله کې د ستونزو له کبله تر اوسه ځنډیدلې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او د جګړو د قربانیانو کورنۍ غړي په بلخ کې د ملي اردو لخوا ملکی وګړو ته په هوایي حمله کې د تلفاتو د اړولو په اړه شکایت لري. په دې اړه له مزار شریف مجیب حبیب زای راپور لري.
په بلخ کې د هوایي حمله د قربانیانو کورنۍ شکایت کوي چې افغان پوځیان یوازې طالبان نه بلکې د بې پامۍ لامل ملکی وګړي هم په نښه کوي. د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد قادر وایي چې کابو 15 ورځې وړاندې د کورنۍ څلور غړي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل ول په یو هوایي برید کې ووژل شول. محمد قادر له حکومتي ځواکونو غواړي تر څو له دې وروسته د عام وګړي د ستوګنې کورونه او عامل منفعت اساسات په نښه نه کړي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسون مشر سید محمد سامي ازادي راډیو ته وویل چې هوایي ځواکونه په خپلو پوځي عملیاتو کې لا پامه او لامخ کې پلان شوی برنامه څخه کار و نه خلی. په هوایي حملو کې به د ملکی وګړو تلفات نور هم لوړ شي. هغه وویل
په هوایي حملات کې چې داسې فنات په بازار او پات کې چې ملکی وګړو ته ځان ویني هوایي په پمبار کې په بلخ کې واقع شو.
په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان پوځیان خپل ټول هوایي او ځمکني عملیات په ډیر پام او د لمخ کې پلان شویو مخو پر بنسټ ترسره کوي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې عام وګړو ته د هوایي برید پر مهال هغه وخت تلفات اوړي چې طالبان هغوی د افغان ځواکونو په وړاندې د سپر په توګه وکاروي. تر دې دمخه یونمه هم په روان کال کې د افغان ځواکونو او طالب جنگیالیو ترمنځ د نښتو په پایله کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه دفتر ویلي چې له طالبانو سربېره افغان ځواکونو هم په خپلو هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته درانه تلفات اړولي دي.
د افغان سولې په ارتباط یو مسله سي پورسيو کې د بحث وړ شوې ده. هغه د بنديانو تبادله ده د حکومت او طالبانو ترمنځ. دا موضوع نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې ده. احمد تکل دغه چاپی خبرونو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بنديانو د تبادلې پر سر لانجه په یو تحلیلي مطلب کې څېړلې ده. ورسپانې د حکومت د یو ویاند هغه وینا راخسته ده چې وایي افغان حکومت د بین الافغانی خبرو د پایل په هیله د نورو طالب بندیانو د خوشی کولو پریکړه ورسته له هغه کوي چې طالبانو د خپل 200 بندیانو اصلاح شوی لست وروسپاره. نیویارک ټایمز یاتوی د شاوخوا 600 طالب بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه د افغانستان د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو په مقصد د امریکا په منځګړتو بین الافغانی خبرې لخند سره مخامخ کړي دي. په داسې حال کې چې له دواړو خواوو د بندیانو د خوشې کولو بهیر روان و، افغان حکومت ویل چې پاتې بندیان په امنیتي دلایلو نه خوشې کوي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لویدیز متحدان هم د دې کسانو د خوشې کولو مخالف دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د مخکینی لست له رادېدو وروسته طالبانو د خپلو بندیانو نوی لست حکومت ته وسپاره. خغلی فیصل ویلی دی چې د بندیانو د خوشی کولو لړۍ به دوام وکړي، خو هغه ټینګار کړی چې بین الافغانی خبرې باید سمدستي پیل شي. طالبانو د حکومت د نوي دریس په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو نیویارک ټایمز لیکي تر اوسه معلومه نه ده چې آیا دا ډله به افغان حکومت ته د سپارل شوي نوي لست په اساس خبرو ته چمتو وي کنه. بلې امریکایي ورسپانې د هیل هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک کې د امریکا د کانګرس ځینې غړي افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو د دوام پلویان دي. په مطلب کې راغلي چې متحد ایالات 19 کاله د افغانستان په خونړۍ او ناپایه جګړه کې ښکېل وو، خو خپل اصلي ماموریت چې هدف یې د سپتمبر د 11مې له برید کوونکو سره عدالت و ترې هیر شو. د مطلب لیکوال زیاتوي چې اوس د افغانستان ماموریت د امریکا له ملي ګټو سره مستقیم ارتباط نه لري، خو د دې جګړې انساني او مالی بیه په حیرانوونکي ډول لوړه ده. د هیل د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پلان چې غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او د بل کال تر پایه ټول ځواکونه ترې وباسي ستایي، خو په عین حال کې د لیز چینی او جیسن کراو په مشرۍ د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې هغه وړاندیز ته اشاره کوي چې د امریکا د کلنۍ دفاعي بودیجې په لایحه کې د تعدیل غوښتنه کړې. د دې تعدیل له مخې به د هغو پوځیانو شمیر چې باید له افغانستانه ووزي محدود او د امریکایي ځواکونو د حضور موده تمدید شي. ورسپاره لیکي چې دا وړاندیز تر ډیره د هغو وروستیو راپورونو پر وړاندې چې ګنې روسیې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکولې د کانګرس د غړو غبرګون دی. د هیل د مطلب په پای کې راغلی دی چې دا حل لاره مایوسونکې ده، ځکه د ورسپانې په باور په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د پوځي حضور دوام د روسیې، ایران او غیر دولتي لوبغاړو په څیر د امریکا مخالفینو ته دا فرصت په لاس ورکوي چې امریکایي سرتیری په ارزانه بیه ووژني.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا یو شمېر روسي دونکو مدني فعالان د نوي کابل بانک له خدماتو شکایت لري. نجيب الله خیل راپور لري.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو او فعالان په دې ولایت کې د نوي کابل بانک خدمتونه د قناعت وړ نه بولي او وایي چې مشتریانو سره د دې بانک د کارکونکو او مسؤلینو چلند او سلوک هم سم نه دی. مدني فعالانو عبدالرؤف زهین او مبارک شاه آزاد رادیو ته وویل له یوې خوا د دې ولایت د لرو پرتو ولسوالیو خلک د خپلو معاشونو لپاره په مرکز خرنه کې په ورځو ورځو انتظار کوي او لګښتونه یې کېږي، او بل لوري ته د نوي کابل بانک مسؤول او کارکونکي ورسره د بعد را تر ویلو ناسم چلند کوي.
دوی چلند لول سره یا مراجعینو سره هیڅ د کینت وړ نه دا، نو موږ په ټوله کې مسولینو دا غوښتنه ده چې لومړی د منیجر او بیا د بانک ټول پرسونل تبدیل کړي. موږ خلک تهدیدوي، پولیسو ته بد رد وایي، د تک اداري اصول معلوم وایي، د مراجعینو سره روغ چلند کوو. د پکتیکا د لری پرتو ولسوالیو نه خلک راځي دلته ماش ته انتظار یې، په میاستو میاستو په هوټلو کې وختونه تیروي، هغومره ماش نه لري که څومره دی په هوټلو کې مصارف پوره کوي او مصارف ورکوي.
د سروبي ولسوالیو سیدونکو سید محمد چې دغه بانک ته د پیسو اخیستلو لپاره ورغلی وویل ساعتونه ساعتونه سره لمرته د باندې په قطار کې ولاړو، خو بیا هم ونه توانېده چې خپلې پیسې ترلاسه کړي.
لاتنیمه بجو راهیسې تر دو بجو پورې زه ورته منتظر ولم په لاین کې تقریبا ټوټل 200 نفره بول، نو دا 200 نفرو کې یعنی دوی ونه شوی کولی چې په دې ورځ کې یعنی 15 غنټو کې دا 200 نفره مکمل خلاص کړي. او ما په خپلو سترګو باندې دا ولیدل چې مثال هغه نفر به چې تر مونږ اخر کې ور په نمبر کې یعنی په نوبت کې اخر ول، هغوی به مثال خبره ورسره غدوی کارمندانو سره وکړله او په لاس کې به 500 افغانۍ ورکړي، نو دوی باغه کسان مخ ته کړل.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي هم وایي خلک ورسره په نوي کابل بانک کې یاد ستونزې شریکې کړي، خو د دې بانک د تشکیل کمښت او د مراجعینو ګڼه ګوڼې دا مشکل منځته راوړی دی. د ولایتي شورا غړی عزیز عزیز وایي
موږ دا تاییدوو چې کابل بانک کې ستونزه ده. کابل بانک خلکو ته په وخت د معاشات چې د اجرا کېږي هغه کې هغه ټکنه کېږي، خو ورسره په څنګ کې تشکیل وړوکی دی.
بل لوري ته د پکتیکا ځایي چارواکي هم مني چې په مرکز خرنه کې د نوي کابل بانک د کارکوونکو تشکیل لږ او د مشتریانو شمیر ډیر دی. د پکتیکا مرستیال والی شیربادشاه اورګونی له مسؤلینو وغوښتل چې په اول ګام کې د نوي کابل بانک د خدمتونو ظرفیت لوړ کړي، او که دا ممکنه نه وي نو اړوندې ادارې دي د ستونزو د هواري لپاره په بل مناسب بدیل فکر وکړي.
دغه د خلکو شکایت د حقیقت لري، موږ هم دغه شکایت لرو چې خصوصي سکتور دی، موږ د دوی په تشکیلاتو په زیاتولو کې یا د دوی په وړتیا زیاتولو کې مستقیم رول نه لرو، نو په دا اساس باندې د موږ هم غوښتنه دا ده چې دغه بانک یا د ظرفیتونه لوړ شي یا د موږ ته بله لاره پیدا شي تر څو کولی شي د خلکو ستونزو ته رسیږي.
پکتیکا چې له لرو پرتو ولایتونو دی او یاد ولایت ورغلی لوی لارې هم امن نه دي، د نسبتا نور امن لرونکو ولایتونو په شان پکې ځینې خصوصي بانکونه څنګه نه لري. د پکتیکا حکومتي ادارې مؤسسات او خصوصي شرکتونه اړ دي چې د پیسو د لیک درا لیک او پولي معاملو لپاره له همدې لږو بانکونو کار واخلي. هڅه مو وکړه په پکتیکا کې د خلکو د شکایتونو په اړه د نوي کابل بانک د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د نظر څرګندولو ته حاضر نشول.
د امریکا سترې محکمې د ولسمشر ترامپ د مالي اسناد څارنوالۍ ته وسپارل. ولسمشر ترامپ د امریکا د ولسمشرانو په منځ کې یوازینی جمهور رئیس دی چې د مالي اسناد یې کانګرس ته افشا کړي نه دي. حسمت څاروان راپور لري.
د امریکا سترې محکمې یوه پریکړه اعلان کړه چې د نیویارک څارنوالۍ ته لار هواروي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ مالي سوابق وګوري او په عین حال کې د ورته اسنادو د لیدلو لپاره د کانګرس مخه ونیسي. د نهو قاضیانو له لوري دا حکم چې پرون پنځشنبه د امریکا د سترې محکمې له لوري صادر شو، د نیویارک یو څارنوالۍ ته اجازه ورکوي چې د ولسمشر ترامپ مالیاتي اسناد وبیني، خو د استازو جرګې د تحقیقاتو کمیټه چې کنټرول یې د دیموکراتانو په لاس کې دی دا اسناد ونه لیدلی شي. د امریکا د سترې محکمې قاضیانو دا پریکړه د دوو مخالفو رایو په وړاندې په وو موافقو رایو تصویب کړه. ډونالډ ترامپ د امریکا د ټولو ولسمشرانو خلاف حاضر شوی نه دی چې خپل مالیاتي اسناد او د خپلو شتمنیو جزئیات کانګرس او نورو مسؤلو ادارو ته وښيي، او اوس سره له دې چې د ولسمشرۍ بلې دورې ته کاندید دی لا هم نه غواړي چې خپل اسناد څرګند کړي. د امریکا د سترې محکمې پرونی حکم د ښاغلي ترامپ د ولسمشرۍ په دوره کې یو بل بې ساری ګام دی. د امریکا د استازو جرګې کمیټو ډیر په خواله د دوی د محاسبې د مؤسسې او د دوو بانکونو د شتمنیو او مالیو په اړه د استادو غوښتنه کړې وه. د نیویارک د منهټن په څارنوالۍ کې یو ډیموکرات څارنوال سایرس وینز هم د مجرمانه تحقیقاتو د یوې برخې په توګه په تیرو لسو کلونو کې د ډونالډ ټرمپ د مالی او مالیاتي اسنادو د ترلاسه کولو او محکمې ته د هغو د سپارلو لپاره د جلب حکمونه صادر کړي دي. د نیویارک د څارنوالۍ تحقیقات په 2013 میلادي کال کې د هغې موضوع له افشا کېدو وروسته څرګند شول چې د لوڅو فلمونو دوو لوبغاړو له ښاغلي ټرمپ سره د جنسي اړیکو پر لرلو د خلیب د پټولو لپاره پیسې واخیستې. ولسمشر ترامپ او سلاکارانو یې دا ډول اړیکې پکلکه رد کړې دي. ډونالډ ترامپ د استازو جرګې د احضارولو په مخالفت کې استدلال کړی چې دې جرګې د ده د مالیاتي اسنادو د افشا کولو لپاره د قناعت وړ دلایل نه دي وړاندې کړي او د دغو اسنادو څرګندېدا پر دې سربېره چې د ده او د ده د کورنۍ خصوصي حریم بل خطر سره مخابخ کړي پر خپلو مسؤلیتونو د ده د تمرکز مخه به ونیسي.
لاند خبرونه د سوری ولسی حرکت و افغان حکومت او طالبان د دریم غړو ته اجازه ورکړي چې یو غړه کمیټه جوړ کړي او د سولي لپاره کار وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی لپاره لپسې چړونو ورسته ورته څرګند شو چې د وی بیړی تر ډوبېدو په پیشه کې یو شمېر افغانان په ترکیه کې مړ شوي دي. دغه پیشه د سرطان په ومنېټه شوه. د جرمني په یو شار کې پولیسو یو افغان د خپل میرمنې د وژلو په تور ونیو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي موافقه کړې چې د کورونا وایروس په وړاندې د دې ادارې د ځواب ویلو په اړه یو متخصص پلاوی بیا کتنه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حمیده عطل لغزنی لیکي طالبان سولې تلېوالتیا نه لري، دوی د واده شوروا په خپل زړه جوړوي. تازه خان سمسور لیکي د سولې غونډو ته خوشبينه نه یو، مخکې ورته غونډې جوړې شوې. هلمندیار له هلمند لیکي موږ اوس ډیر خوشبينه یو چې په ګران افغانستان کې به سولې راځي او باید د دې خبرو پیل په اوربند سره وشي. خپلواک سپایل کې د لغمان لنوي والی څخه مو غوښتنه داده چې د الشنګ امنیت ته توجه زیاته کړي، مجله جګړو ستړیو. سید علي حسیني له لشکرګالي کې بین الافغاني خبري باید ژر تر ژره پیل شي، بنديان ایل شوی. بشیر حبیب زایل کې که خدای کول د سولې بین الافغاني خبري به شروع شي. ولی جان د غزنی امنیت لیکي چې د غزنی امنیت خراب دی. اوسم د ژوند رنگونه پروګرام
دا ژوند رنگونه
ایرابا کیما
څه کار کوي؟
په رادیو کې کار کوم.
په رادیو کې څه ډول خبرونه په مخړی تاسو؟
هلته ډیر خبرونه ټولنیز خبرونه په مخړو.
د دې ترڅنګ تاسو یو شزنه یا شزنه خبرونه په مخړو؟
بلې، و زه یو خبرونه د پړونی په نام لرم چې خزو مشکلات هلته راخلي.
د شزو څه ډول مشکلات په دې کې تاسو راخلي؟ ځکه غزنی و د ټولنه چې دلته شزې به خېر مشکلات لري.
زما ډیر موضوعګانی هلته د ولور دی، د خزو په وړاندې سي خیر خوشنط کیږي، هماغه د داسې مېرمنې په نس کولای په دفترونو کې کار وکي، همدا موضوعګانی زه ډیر پاملرنه ورته کوم. ډیر
د شزې راځي چې مثلا د پکور ناشتي وي بیا وځ د خبرونو تر ازله تاسو خبرونو کې شراکت کوي.
بلې، و تر اوسه سوي دي، دا سیمرمنې هم شته چې زده کړې هم کړې، خو بیا هم نشي کولای یو دند ولري، مګر د ته لیوالتیا درلو درغل مصر خبرونی مختوري.
تاسو کوم د کار شروع کړی؟ د مجبوریت په اساس تاسو کار شروع کړی؟ اقتصادي مشکل لري او که تاسو په شوق باندې د خبرونو مثلا پریډیو کار شروع کړی؟
زمالو یې هله همدا د خلکو ته ملي ویلاري مرسته ورسیږي، زغړم له همدې لري د میرمنو لپاره خصن مرسته وکم او د مې یو شو.
د دې څنګه تاسو پریډیو کار کوي؟ اکثره هغه شزنه چې پریډیو کار کوي هغه یا مثلا لیکوالي کوي یا شاعري کوي، تاسو دغه مشترکوي کنه کوي؟
نه، زه لیکوالي او شاعري نه کوم، خو فقط خپل ټول فکر مې هغه د رادیو کارونو ته.
تعلیم دې کړی ده؟
بلې، ول دولسم نه فارغه یم.
د شل دولسم فارغه پراتلونکي کوم په پام کې لري چې نور زده کړو کوي؟
زده کړو ته سرحد نه ټاکم، غواړم تر اخره عمر وک.
د رادیو کې تاسو سره کوم کارمندان دي یا د رادیو رئیس یا نور عملات سټاپ چورته وای دغه دي؟ د دې د شتو سره په ځنګړي توګه تاسو سره رویت څنګه ده؟
بالکل موږ په رادیو کې کوم زموږ ورونه کار کوي، کوم زموږ خويندې دي، ټول د خور او ورور غونډه رابطه په رادیو کې لرو.
هغه شزي چې یا تعلیم نه ده کړی او یا تعلیم کړی د پکور ناست دي، هیڅ کار نه کوي، هغه ته کوم پیغام؟
خزي معمولا د کورنۍ د غړو په لاس کې وي، هغه مسولیت یې زه دا چې خزو ته کوم پیغام ولرم. کدی وغواړي هم نش کولای، نو کورنۍ ته وایم چې باید اجازه ورکړي چې خپل ځان ورسوي، خپل زده کړې وکړي.
څومره د خپل ژوند خوشاله چې ته پروډیوکینګ کار کوي، تعلیم هم کوي، مطلب نور د کور کارم شاید کوي، څومره خوشاله د خپل ژوند؟
زه مل خپل ژوند به خډیر خوشاله يم. کوم کسان چې ما په شاوخوا کې ژوند کوي لاغونه به خډیر راضی يم، او دا چې زه تر اخره داسې وسم بیا به نو زه فکر کوم د نړۍ خوشبخترین انسان به يم.